زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر اتو بجو د آزادۍ رادیو د یو سات خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ د پروګرام لپاره ځانګړې ده چې اسدالله لودین یې کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د بشري حقونو د وضعیت په اړه به خپل هر اړخیز راپور د روانې میاشتې په پای کې اعلان کړي. ښاغلی بنټ دا خبره د طالبانو لخوا د نیول شویو افغان نجونو او ښځو په اړه پر ایکس شبکې د سپیس په یو بحث کې وکړه. بنټ دا هم وویل چې په دې راپور کې به په افغانستان کې د بشري حقونو پر عمومي وضعیت رڼا واچول شي. د طالبانو چارواکي وایي چې په ګوانتانامو زندان کې د دوی وروستي دوه پاتې بندیان خوشي شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان د خبره نن ځایي رسنیو ته کړي او ویلي دي چې دا کسان به سبا سهار کابل ته ورسیږي. عبدالمتین قانې د خوشي شویو طالب بندیانو د نومونو او د نیول کېدو د نیټې په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان کیومرس حیدری وایي له افغانستان سره د ایران د پولې د بندولو د پلان لومړی پړاو به ډیر ژر پیل شي. حیدری پرون د افغانستان او ایران پولې ته د سفر پر مهال وویل چې په لومړي پړاو کې به 40 کیلومتره پوله وتړل شي او زیاته یې کړه ټاکل شوې د سرحدي پلان په 40 پړاوونو کې بشپړ شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د غزې په جنوب کې له رفح ښاره د ملکي وګړو خوندي وتلو ته به لاره ور کړي. په رفح کې د حماس د سخت دریځې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره د اسرائیلو پلان اندېښنې پارولې دي. د غزې له 2,300,000 نفوس نیمایي ډېر د اسرائیلو له حملو څخه رفح ته تښتېدلي دي. او سریلانکا له افغانستان سره د کرکټ په دوهمه یو ورځنۍ سیالۍ کې افغانستان ته د 309 منډو هدف وټاکه. اوس افغان لوبډله بیټنګ کوي او تر اوسه په 1,000 اوورونو کې 40 منډې کړي دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. په 2020 کال کې د شوی یوې سروې لمخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 3,000 کسان په سرطان اخته کیږي او له دې ډلې 14,000 یې مړ کیږي. په افغانستان کې د سرطان د وضعیت تازه یو سروې په 13 کلونو کې نه ده شوی. سرطان څنګه رامنځته کیږي او اصلي لاملونه یې څه دي؟ کوم ډول سرطانونه وژون کی او کومې د درملنې وړ دي؟ په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې چې همدا شیبه پر رادیو سربیره زموږ پر فیسبوک پاڼه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبريږي، پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او دوه درانه میلمانه د بحث ته دعوت شوی دي. د کابل طبي پوهنتون د سرطانی امراضو په مرکز کې د سرطان د ناروغۍ د جراحي ډاکټر محمد امین یمال او د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق. ښاغلی شفیق به د خبرونې په دوهمه نیمایي کې را سره ملګری شي او اوس به بحث له ښاغلی ډاکټر یمال سره مخ ته وړو. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ راوهئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم. د تماس لاندې شمیرې چې زه درته وایم نړیوال شمیرې دي، لګښت پرې راځي. تاسو یوازې ورته لاندې زنګ یا مسکال وکئ، موږ به در بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دغه شمیرې دي 00420212501. بل نړیواله شمیره ده 00420212501. اوریدونکو کولای شئ چې پر پښتو فیسبوک پاڼه هم چې موږ د موضوع حل ته لیکلې ده خپل نظر او پوښتنه راته پرېږدئ. ورزو بحث پیلو. ډاکټر صاحب یمال، ستړي مشي په دهیل چې خاورزمو تیر کړی وی سرطان په فایل کې څنګه تعریفولای شو او د تشخیص او مندن امکانات په افغانستان کې څومره دي؟
مننه لدی صاحب، سلامونه تاسو تاسو همکارانو ته او ټول اوریدونکو ته.
مهرباني، ما دا پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب چې سرطان څنګه تعریفولای شو؟ اول د ناروغي ته سرطان وایي، ولې په سرطان مشهور ده؟
مننه والدین صاحب، سرطان مو مجموع داسې تعریفو په ساده ډول چې د په بدن کې د حجراتو د غیر نورمال نمو او د کنټرول نه بیرون نمو ته سرطان وایي. او د سرطان لاملونه پښتنه تاسو وکړه د سرطان لاملونه مختلف لاملونه کې دی شي محیطي لاملونه دي جنټیکی یا فاميلي لاملونه دي او د انسان لایف سټایل موډیفیکیشن ورته وایي یا ژوند په چټک قسم ترې وي هغه لاملونه دي مون فاميلي لاملونه معمولا سرطان ملایته چې چا په فاميلي کې سرطاني امراض سرچوي لکه په نیکونو کې او نیدې فاميلي افرادو کې دا مهم فاکتورونه دي بل سرطانونه خاص دي سره اړیکه لري او په دوهم قدم کې محیطي عوامل دي چې هغه کې ګرد او غبار شوا همداسې د انسان په خاص کوم خاص د انسان باندې چې د خاص تعلق لري هغه لکه مونږ وایو چې لکه نسوار سیګریټ هغه خلک چې لوړ غذایي رژیمونه خوري یا فاست فود ورته وایو چې ښه غذایي رژیمونه دي ډېر پخ شي وي او په افغانستان کې ټول نه مهم چې دي خلک چې زموږ په شمالي علاقو کې ژوند کوي یا ساحو کې خصوصا دوی د لاندې غوښې خوري هغه باندې مالګې اچي چې دا ټول نه زیات سرطان خطر فاکتور زیاتوي او متاسفانه زموږ د مرې یا د معدې سرطان زیات عوامل او زیات مریضان چې دي هغه د شمالي علاقو دي خو لکه خلک معمولا د تخار او د بدخشان خلک دغه وسیدین کې په دې مرزې مطلقي موږ چې څنګه پښتنه کوو معمولا دوی لاندې غوښه استفاده کوي او د مالګې نه زیات استفاده کوي.
بله مننه ډاکټر صاحب. کور ودان دغه عوامل باندې به ورسره لګنور هم تم شو. په افغانستان کې کوم ډول سرطان ډیر عام دی ډاکټر صاحب؟ ځکه ستاسو سره کار ور سره دی له ناروغانو سره د معدې سرطان د ځیګر سرطان که هم د وینې سرطان یعنی د سرطانونو کوم ډول په افغانستان کې نظر نور ته ډیر عام دی اولی؟
او معمولا په نارینه وو کې خاص سرطانونه دي چې هغه ډیر عام دي. په نارینه وو کې لکه پروستات سرطان دی د مړې سرطان په نارینه وو کې عام دي د معدې سرطان په نارینه وو کې عام دي او کوم خاص سرطان چې په ښځو کې عام دي هغه د سی بي سرطان دی یا موږ ورته په ساده اصطلاح تای وایو د تی سرطان زیات دي او همداسې د رحم او د تخمدان سرطانونه په ښځو کې زیات دي او بیا نور سرطانونه چې دي معمولا د کولمو سرطانونه یا د داسې د پښتورګو سرطانونه دا په خاص جنټیکی عوامل پورې او د انسان د ژوند په تغیراتو پورې یا ژوندۍ پورې اړه لري زیات.
بله او ډاکټر صاحب
معمولا
او مهرباني
بله
مهرباني دوام ورکړئ ډاکټر صاحب.
په افغانستان کې کومو د دوه جنسي عوامل نو وباسونه معمولا په افغانستان کې زیات سرطانونه چې د مړې سرطان دی او د معدې سرطان زیات.
ښه ډیر مننه ډاکټر صاحب. کور ودان اوریدونکو ته نوبات ورکوي یو اوریدونکو استودیو سره وصل شوی دی د دوی سره به خبري وکړو بیا به بحث مخته ورستړي مشي. ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
خیر یو سید له احترام په احترام سره قائد یو ډاکټر صاحب د خلیداس بالغو
مهرباني
چې آیا چې آیا د سنې سرطان په کومو حالاتو کې د تداوی وړ ده او په کومو حالاتو کې بیا به له تداوی څخه وځي؟ څنګه چې زنانه وو ته د سنې سرطان زیات لایق ده دغه په کوم حال کې د درملنې وړ ده او په کوم حال کې د درملنې له وړه وځي؟
خطا کوم ځای نه اړیکه نیولې که ځان راته و معرفي کوي او آیا خدای مکړه کوم ناروغ به په کور کې نه لري تاسو؟
نو د سنې یو وخت
لرو. ها
اوره
اوره مو ښه
یو وخت لرو او چې دا د یوه لري د دواو په ذریعہ لمنځ تللی دی او بیا بیا راځي دا څنګه دی؟ دا څه شرایط کې یو وخت په استعمال
خا او تاسو کوم ځای نه اړیکه نیول دی افغانستان له کوم ځای نه؟
رمضان د غزنی د ولایت د ولسوالۍ
نه. خا ناوی ولسوالۍ نه مننه. کور ودان سلامت او صحیح پښتنه مو دلته یاداشت ولا ډاکټر صاحب ورسته ورته جواب وای. بل اوریدونکو دی د اوریدونکو ته نوبات ورکو سړی مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
لورین صاحب سلامونه.
و ډیره مننه مهرباني وکي محمد نبی له بغلان.
او خوشاله وي چې البته ما په خپل وا لودینسه محترمه تقبل وختو کې موږ تاسو سره تا باندې غږی کو دا زموږ یو دوست وسره د بدن یراته وړه دا یعنی تقریبا لودینسه د دې په ټول کې وینې کوي نو دا ما د خپل څه سوال چې دا په دا کې څه مرز کې نه راځي یعنی سره تا کې باندې راځي یعنی د په ټول کې یعنی دا کوي چې بیا نه 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 نور وینې ځان ته تقریبا وینې کمیږي د بدن. نو دا هم زمایو سوال لودین صاحب محترمه چې دا هم دا کینسل کې راځي کنه په دا سرطان باغ باندې. نو دا سوال
دا خو تلسمیان اوروغي نه وي محمد نبی ورور دغه کوم ناروغ چې تاسو یادوي چې وینې کموي او میاس په میاس وینې اخلي دا خو تلسمیا باندې اخته نه وي.
دغه فکر کوي چې اول خروج د فکر کوي چې په څلور میاسو کې د وینې بدلول اوس ان تنزل شپته راغلی دا. نو دغه یو خاص مرض
او د همدې ناروغ کورنۍ بیا څنګه د خويندې ورونه یا مثلا مور او پلار څه دغه څه تکلیف لري کنه؟
نه 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 لو دې سم محترم نه نو روغ جوړ دی نه تقریبا څلور پنځه ورونه دي څو خورګانی څلور دانې نه پلار مور هم ژوند دي روغ دي روغ رمټ دي نه څه اتمن دي. نو دغه الګ ځوان تنکای ځوان ده چې فکر کوي چې ولس کلام بیا دغه شاوخوا وي
خاکور ودان سلامات او سي خبرونه ووري اطمن به ډاکټر صاحب درته په پښتنه باندې رڼا واچي. سلامات او سي دوه وريدونکو اړي کنيول وريدونکو لګروسته بیا اړي کوي سي وس په ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو. ډاکټر صاحب تاسو اطمن د غدورونو پښتنه ځان سره لیکلي چې ور د غزنی نه زنګ وهلې وو او بل هم له بغلان نه یو وريدونکو چې غزنی نه اړي کنيول و د سینې د سرطان یا هم د تی د سرطان په اړه باندې پښتنه درلوده وای کوم ناروغ لري چې اول په سیناکی و غوټه تشخیص او بیا ورسته د دوا په وسیله لمنځه لاړه او سوی بیا دغه غوټه را پیدا شوه د دغه سرطان وایسته د ول درملنې ورده کنه ده.
او بخاله دین صاحب اول جواب ما ورده دوم جواب ما سمونه ورده خیر کاکا نه ډیره مننه چې محترم چې د غزنی ولایت په تماس نیولې و اځه خوشبختانه چې د سینې سرطان یا د تی سرطان په پاولا یا دوما او یا درېما مرحله کې تشخیص کیږي ځکه مریض ته معلومات کې چې د پسینې کې لګته غوټل را مغا د ډاکټر ته مراجعه کوي. نو په دا اکثره د سینې سرطان په لمړنۍ مرحله کې تداوی کیږي او واجی سره پوښتنه وکړه چې سرطان په کومه مرحله کې تداوی ورده او په کومه مرحله کې نه ده د سینې سرطان البته. نو دا معمولا څلور مرحله لري دا ول درې مرحله دي تداوی ور دي او څلورمه مرحله بیا د تداوی ور نه ته او خاص موږ مریض ته د مریض تقوی په خاطر او یا د عمر او دولو په خاطر خاص واکسینونه موږ ورته وایو په ساده اصطلاح یا کیموتراپی ورته وایو دا ورته کوو. معمولا نو ول درې مرحله چې دي اوله مرحله یا اوله عملیات کیږي دوه مرحله بیا اوله عملیات بیا واکسین کیږي یا موږ ته شیمو درمانی یا کیموتراپی وایو او کوم مریضان چې درېمه مرحله کې مراجعه کوي هغه مریضانو ته اول د عملیاتو نه مخکې مو واکسین یا کیموتراپی کو بیا ورته عملیات کو او اکثره مریضان ته بیا شوا هم کو چې متاسفانه مو شوا په افغانستان کې نه لرو بیا د شوا د لپاره د مریضان غونډي هوادونو ته لګو. او درېمه خبره دا چې محترم پښتنه وکړه چې موږ په د زنانه په سینې کې وګټو او بیا د وای سره ورکه شو نو اجي صاحب کارنای ما یو پښتنه کوله چې دوی ساده د میکروب زد دوايي استعمال کړی و او کنه د دماغ سرطان یا کیموتراپی استعمال کړی و بعض وخت کې د عملیاتو نه مخکې د کیموتراپی سره د سینې غوټه مکمله لمنځه کی دا په دې معنی نه ده چې مریض مکمل ښه شوی دی. مریض باید عملیاتو ته ځان آماده کړي او عملیات وکړي او دا غوټه دوباره را پیدا کیدونکې ده او کچې ته ساده غوټه وي یا د میکروبي غوټه موږ ورته وایو دا معمولا د ساده دوايي سره یا د میکروب زد دوايي سره لمنځه کی او بیا معمولا نه پیدا کیږي. نو دا زما دا ولې پښتنه جواب متاسفانه چې دوام جواب تاسو आवाज ما ته رانه غوښتم لودین صاحب
بله ما پښتنه ځان سره لیکل ډاکټر صاحب محمد نبی چې له بغلان اړي کنيول و وای کوم ماشوم دی ګرچ سنونه خو دی وای کورنۍ تاریخ چانه لري ورونه خواندې جوړ دی مور پلار هم جوړ دی وای په سګي وای وینه کموي په خوای ورته په هر میاشت دوه میاشت کې یو ځل وینه تبدیله ول اوس وای په هر 1500 ورځو کې فکر کوم وینه ته اړتیا لري اوس وای رختون ته بولای دی چې دا خو وای د سرطانونو کومه باندې نه وي چې ډاکټر صاحب په دې اړه څه وای تاسو نه پښتنه درلوده.
بالکل موږ په وینه کې دوه قسمه مریض دی لرو یو معمولا سرطان نه دی خو د هډوکي حرم مغز ورته وای د هډوکي مغز دا د وینې کورګات ته وایي دا معمولا سرطان نه وي او مریضی دا څه چې دا مریض با یا وینه اخلي او یا به هډوکي د مغز د سرطان د هډوکو مقصد هغه به تبدیل لوي یا الټا مون ورته بون میرو امپلانټ وای یا ترانسپلانټ وای دا بکی چې معمولا دا یو قیمتي عملیات دي او دوه قسم چې بیا د وینې سرطانونه دي چې پغه کې وینه کمیږي معمولا پغه کې هم هډوکي وینه نه تولیدي کو وینه کمی پغه کې به مریضان هم وینه باخلي هم به سرطان ته تبي اخلي او هم به د هډوکو د تقریبا خطر هډوکي حرمه ځان ته نسبوي چې دا په دوه قسمته یو سرطان دی او یو غیر سرطان دی. دا مریض کچیر ته کابل کې نږدې وي دوی کول شي د دوه سرطان مرکزونه یو په والی آباد کې دی او یو په ابن سینا روغتون کې دی ته مراجعه وکړي. هلته ډاکټر صاحبان دي د وینې معاینات ګوري او هغې نه دا معلومات کېږي چې دوی د وینې یا د هډوکې مشکل لري که نه د وینې سرطان لري او د دواړو دپاره بیا د بعدي تدابیر پلان نیول کېږي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دغه د وینې سرطان موضوع یاد کړه. همدلته ما مخکې محمد نبی ورور نه هم دا پوښتنه وکړه چې دغه ناروغ به تلاسمیا تشخیص شوی نه هیله ده چې سم تلفظ کوم دغه اصطلاح په افغانستان کې دغه د تلاسمیا پیښې هم ډېرې دي. دغه تلاسمیا یا د وینې کمول چې په هرو دو میاشتو کې یا په هر یو میاشت کې یا په هرو څو میاشتو کې ناروغ اړتیا لري چې د وجود لپاره نیمه نوې وینه واخلي، دغه تلاسمیا له سرطان سره څومره اړخ لري؟ خصوصا د وینې له سرطان سره څومره اړخ لګوي که نه هغه بیل ستونزه ده او د وینې سرطان بیل ستونزه ده؟
او تلاسمیا معمولا موږ ورته د وینې سرطان یا د توري سرطان نشو ویلای. دا د وینې یو د سرو کرویات یو قسم نه مریضی ده چې سرو کرویات چې کله د توري نه تیریږي هغه ته ځان ته تغییر نشي ورکولای. او معمولا توري موږ په ساده اصطلاح وایو چې هغه د منځه وړه وی خوري. په دې حالت کې توري هم وړيږي او د وینې سرو کرویات هم کمیږي چې مریض معمولا په اول وختو کې کمه وینه اخلي او وروسته د ژوند په آخري مرحلو کې زیاته وینه اخلي. همدغه زیاته وینه اخیستل د مریض دی مر سبب کړي او معمولا دا د وینې سرطان نه وي، دا د وینې معمولا جنټیکی مریضي وي نه د وینې سرطان.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. کور ودان سلامت اوسئ. او دغه د سرطان مرکزونه چې تاسو یاد کړل چې یو دوه دانې دی په کابل کې بیلابیل روغتونونو کې، دغه مرکزونه کې ډاکټر صاحب د درملنې امکانات څومره دي او تشخیص څنګه کیږي؟ یوازې په همدې دوه روغتونونو کې او کنه په زونونو کې هم داسې روغتونونه شته چې هلته پکې سرطان کم تر کمه تشخیص کېدلی شي؟
خوشبختانه چې اوس مهال په افغانستان کې په کابل کې دوه مرکزی د سرطان مرکزونه لرو چې ما مخکې یادونه وکړه. په دې مرکزونو کې تر ډېره حده تقریبا کوم چې د 90% نه زیات په دې کې د سرطان تشخیص هم کیږي او تقریبا د 70% پورې په دې کې د مرکزونو کې د سرطان عملیاتونه یا تداوی هم کیږي. او متاسفانه کوم وایو موږ اکثره تقریبا 90% پورې مریضان داسې هم دي چې وروسته د عملیاتونو شواعت ضرورت لري چې همدغه شوا موږ په افغانستان کې نه لرو او بیا نږدې ګاونډي هېوادونو ته لیږو. او لدین ته تاسو بله پوښتنه وکړه چې بغیر له مرکز نه موږ په معمولا د سرطان وزارت په مزار شریف کې او هرات ولایتونو کې هم د سرطان مرکزونه لري خو هلته معمولا کیموتراپي یا د سرطان واکسینونه تطبیقیږي او بیا چې کله مریض واکسینونه واخلي بیا د بعدي تداوی لپاره یا له عملیاتو لپاره کابل مرکزي روغتونونو ته رالیږي چې دا هم د مریضانو سره په خپل وخت کې زیات کومک کوي تر څو د مریضانو کابل ته د راتګ او هغې د سرخوږی سبق نه شي.
بله ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم په همدې برخه کې. دا سرطانونه چې تاسو وښودل چې په افغانستان کې کم تر کمه په دو روغتونونو کې تشخیص کېږي 90% تر ډیره، دغه سرطان داسې ناروغي ده چې خلک تریخه خاطره نه لري. کله چې یو ناروغ په سرطان اخته کیږي، تازه به تاسو اوریدلی چې د بریتانیا پاچا دریم چارلز په سرطان اخته شوی دی، سرطان تشخیص شوی. ټول بریتانیا میډیا ورسره لګیا ده، یعنی ورته په تشویش کې ده چې دغه پاچا به نور ممکن دغه ناروغي لمنځه وړي. یعنی په ټوله کې سرطان ناروغي ته داسې کتل کیږي چې انسان په اخته سو بیا نو د جوړېدو امکانات کم دي. څه ډول سرطانونه دي ډاکټر صاحب چې سړی د مرګ کومې ته وړي او کوم ډول سرطانونه بیا د درملنې وړ دي؟
معمولا ولیدین صاحب، هغه سرطانونه چې د اوله مرحله کې یا دوه مرحله کې تشخیص شي معمولا ښې نتیجې لري. او په دې کې کوم چې یو د دماغو کې بعضې سرطانونه دي چې هغه په اوله مرحله کې تشخیص هم شي او مریض مطلب ځل لمن ته وړي یا ځل د مریض د وفات سبب کړي. همدا چې د سګرو سرطانونه موږ ورته ډېر ښه سرطان نه شوي لای او ورسره په مایده کې بعضې نوې سرطانونه لري چې هغه ته موږ ښه سرطان نه شوي لای. د سږو، معدې، د دماغو دا سرطانونه معمولا مریض پرې کې خاص نوې سرطانونه لري چې مریض ځل لمن ته وړي. او همدارنګه وینې سرطان کې یو دوه قسمه سرطانونه دي چې هغه په ټوله دنیا کې تداوی لږ مشکل ده او مریض ډېر ځل د مریض د وفات سبب کېږي. او ولیدین صاحب، خوشبختانه چې تاسو یو خبره وکړه چې مخکې به خلک د سرطان نه مطلب ویلې به خلکو چې مریض دي نه وفات کیږي اوس خلکو صحي خدماتو ته لاسرسي ښه شوی دی او همدارنګه د سرطان د تداوی لپاره چې کوم معیاري تداوی کیږي او معیاري عملیات کیږي خو خوشبختانه چې دلته ډېر حدا په کابل کې تقریبا اکثره ډاکټر صاحبان سره عادت شوی دي چې دغه هم د مریض سره په خپل وخت کې همکاري کوي یعنی موږ داسې مریضان هم دي چې وکړه مخکې چې کله سرطان مرکز یې ستاو هغه وخت کې موږ نیو عملیاتونه مشوي دي او دغه مریضان اوس هم راځي موږ فالو اپ چې ورته وایي یا بعدي تداوی یا فالو اپ لپاره دوی موږ ته راځي او هغه مریضان ژوند دي او موږ ورته هم ډېر خوشاله یو او دوی هم نور مریضان ته روحیه ورکي چې ګورم اشفق کاله یا پنځه کاله مخکې عملیات کړی زه ژوندیم او خیم او تاسو هم تداوی ته ادامه ورکړي نو دلته خدمات ښه شوي دي او خلکو توقع مطلب اعتبار په صحیح مراکز باندې هم زیات شوی دی
خا ډیر ښه ډاکټر صاحب دا خو خبر د چوریدونکو تم ورک چې وس هدا اقل ک چیر توریدونکو خدای مکړه تاسو یاد کورنۍ کوم غړی مو په سرطان اخته کیږي او تشخیص هم په دې لمړنۍ او پړاوونو کې وسینو هغه د ډاکټر صاحب وای چې په کابل کې یا په مجموع کې په افغانستان کې د درملنې امکانات شته نو دمر ورته وار ما خطا کوي ډاکټر صاحب د سرطان په موضوع کې په پات شو اوریدونکو ته وای لاندې یادونه کوم اوریدونکو ک تاسو غواړئ چې خبرونه کې برخه واخلئ را سره ګډون وکړي زنګ وهي د اوس یو اوریدونکو وصل د سټډیو سره د خبرې به وورو به بحثې د ما ورکو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړی
الله جل جلاله مو خوشال لره په خیر را لاله کړه راځي نو دین سه محترم زما ورارو تقریبا څلور او پنځو کالو ته ذکر ورسید د دې سترګو کې پارت راغی سترګي چا پېښې
ښه
نو ذکر لاګې نه بعد موږ د کابل پران څنګه نو ته ویو لاغل تم چې مینات ورته وکړو نو هغه ویلې چې د پدې دماغو کې د لنه پیچلې دانه ده د کینسر
ښه
نو بیا موږ ته تداوی وکړه دوی یو ویلې دوی اجې سودی تداوی نه چې دا ماشوم تقریبا ورکه انده وکړو ده او دې ته موږ جرایا مالیا تم نه شو کولې او دې نظر کوه چې تم موږ دوی تاغه نه شو کولې به په تصور ته وړو شو که دانم تا بیا وې هم دې نه اجې شو بیا هم کراچی ته وړو کراچی کې شو که دانم ته ځکل وړو هغه یو دا دانه ډیره پیچې دي دا او دا موږ نه شو کولې دا مې بل هسپتال ته وړو ناګل څنګه ته تقریبا 35 شاته دي لیزر ورته ورکړو نو تقریبا 10 پکې مې آسته سبا ورځ په خیر نو بیا موږ حرکت کوو چې ترڅو موږ کراچي ته بیا وې سوشپګ نشي بعد بیا غوښته وو خو هغه دی ورته په حالاتو کې چې اثرات نه دی رغلي سترګې ما ماوسي چپی دي او نور وجود نه ماشاالله خطر اندرسته دي او شپږ وو کالو دي
نو تاسو وایي چې وجود کې تغیرات نه درغلي یوازې مغه سترګي وایي چې خپل زاویه بدله کړې ده یا سترګي په عام اصطلاح کې شوې دي نور صحت خدای مثلا تغذیه خدای وزن خدای
لږه محترم وزن ماشاءالله د دې د باډې نه خبر برابر ده ماشاءالله خچاغم ده خو وجود غم ده وکله چې موږ ته د لیزر شاټونه نو ورګړي په کراچي کې هغه وخت کې یده په دې سر کې یو درد راتلو چې صرف درد براغه چې یو کلیک دی یو هلي په دې کله موږ هغه د لیزر شاټونه د تلې دی هغه نو ورسته هغه چې یو سخت حالات نه کوي هغه تر کوم تغیرات نه دي کړی تر کې وته موږ هغه چې په دې وجود دی نو بيخي ماشاءالله وجود دي شي خدای خطر روان دي
نو څه وایي ډاکټر صاحبان په کراچي کې څه وایي چې دغه درملنه به تر څومره پورې تر څو وخت پورې ادامه ولري او د ښه کېدو امکانات شته تمن ډاډ درکړی تاسو ته
نو لوځین زه محترم هغه ویلې چې تاسو د شپږ میاشتې بعد بیا راولې دلته شپږ میاشتې بعد موږ ته بیا معاینات کوو تر څو ګورو چې دا دانه د من زلاړ ده کلا نه ده مو چې دلته حالت ته ګورو هغه د سترګو دا خپل اوله پیدا شو درې څلور کالو پورې د سترګې د دې په ځای باندې وې درې څلور کالو نه بعد د سترګې ته پښې ولې نو هغه تر کوم تغیرات نه دي کړی سترګې یو ته ما هغه چې پیډې په هغه د سر درد قرار دی
ښه کور ودان ډیر مننه سلامات او سپیدې ل چې دغه ناروغ مو روغ سي سره له ټولو نورو ناروغانو سره ډاکټر صاحب ورسته تاسو په پښتنه او نظر باندې تبصره وکي بل اوریدونکو راخلو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړی
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او د خبرونه پر موضوع څه وایي؟ ځکنن موږ په سرطان باندې خبرې کوو چې یو وژون کې ناروغي ده په افغانستان کې. یو سروې چې په 2020 کال کې شوه د کال وای 14000 کسان لکتر لګ په دې ناروغي باندې مړ کیږي.
زله هلمن ولایتنا د مرجو له سړینا عزیز الله تعالی نو تاسو سره خبرې کوم. نو په دې موضوع کې وروره ولدا موضوع مرزي ډیر سره ده او د ترانو کم دي زموږ په هلمن ولایت کې. نو سر په سر کې سره مخ یو. نو بس ځای برابر باندې نه چې منه ډاکټر پیدا سي او د دې مرزي علاج وسي.
ها تاسو خپل هو مجموع کې سرطان په اړه باندې کومه خاصه پوښتنه لري او کنا یوازې د روغتیايي کارکونکو د شمیر د کموالي یادونه مکوره؟
یاره خو د کارکونکو د شمیر کموالي خوښتنه کوو چې ملکي تداوی نشته او دواوی نشته. ډاکټران سم نشته وروره اوس خدای سبحانه د کوټو د خلک لای نشته.
نو په دې برابر مونږ د خبره شریکو. مننه. کور ودان سلامت اوسئ اوریدونکو چې اړیکه نیسئ ډیره مننه. کور ودان ډاکټر صاحب تاسو اتمن دغه دوا تبصرې واو اوریدلې که څه هم د لهلمان نه چې وسال صاحب اړیکه نیولې وه. عمومي ستونزې یاد کړو دلته ډاکټر صاحبان یا متخصص کسان کم دي. فکر کوم دا ستونزه په اکثرو لرو پرتو سیمو کې محسوسه ده. د دې اول اوریدونکو پوښتنه د تبصرې وړ د ډاکټر صاحب دغه یو ماشوم متاسیت من تبصره اوریدل چې وای سترګو کې مشکل پیدا سو بیا فرانسویان روختون ته بوت بیا وای اوس کراچۍ کې درملنه روانه ده. څه وای غوریدونکو ته؟
او معمولا هغه چې په کور کې سرطان یې نو په دې کوشش کې تر اخره هره کوشش کې چې مریض ښه او متاسفانه بعضې سرطانونه دي لکه ما چې مخکې یادونه وکړه په دې کې یو د دماغ سرطان دی چې مریض اول موږ ته حاضرېږي سترګو نظر استفراق او همداسې سردردنه شکایت کوي چې دا معمولا د سرطان د دماغو د سرطان کارخانې دي. او ماشومانو کې معمولا د دماغو په لاندنۍ حصه کې دا سرطانونه پیدا کېږي. متاسفانه ډېر خراب او بد عواقب لري او دې مریضانو سره په ټوله دنیا کې معمولا داسې خاص کومک نشي کېدی. ورور چې یادونه وکړه چې دوی ورته کرندونه ورکول دي ته موږ شوا وایو. نو شوا ورکول کېږي سره مریض معمولا عمر لګلو ودي خو هغه سرطان د مزه نه شي وایي فعالیت یې کمیږي او مریض عمر دې مطلب څو میاشتونه تر یو کاله پورې یا دوه کاله پورې اوږدوي او معمولا وروسته مریض د همدغه سرطان د وجه وفات کېږي. دې کوشش کوي چې مریض ښه شي خو متاسفانه چې دغه مریضان په ټوله دنیا کې چیلنجي مریضان دي. د ډاکټرانو لپاره هم یو مشکل دی. نو موږ دې ورور ته یادونه کوو معمولا د افغانستان د خلکو اقتصادي کمزوري دې کوشش کوي چې مریضان ښه شي او ګاونډي هیوادونو ته ځي هلته پیسې مصرفېږي خو مری ترې لږه ته فایده نه رسېږي. کدي دې په ځای چې مریض دلته کور ته وساتي دې ته روحي تقویه ورکړي او مریض سپورټ کې دا به بهتره خبره ده. که موږ مریض خلک غریبان دي لاړ شي دې پیسې مصرف شي اقتصادي کمزور شي او مریض سره بیا هم کومک نشي کېدی. معمولا موږ مریضان داسې دي په افغانستان کې. نو زه ورته نه توسې کوم چې الله دې مریض ته شفا ورکړي خو ډېر سره موږ د ډاکټرۍ په کوم حساب کې ډېر سره همکاري نشي کېدی دې مریض ته.
مننه ډاکټر صاحب. دلته په پښتو فیسبوک پاڼه باندې وحید الله الکوزي ورور یو پوښتنه کړې ده. د ویلی وای چې د ستونی سرطان په کوم سټیج کې وی چې د تداوی وړ وي یعنی په کوم حالت کې چې د ستونی سرطان تشخیص یې هغه د تداوی وړ وي؟ دا پوښتنه د الکوزي صاحب ته جواب کړي بیا به بلوریدونکو ته نوبات ورکړي.
لدیم زه به دا اول غره خان کوی صاحب ستونی سرطان معمولا چې په اول درجه سره درجو کې موږ څلور درجه د ستونی سرطان ته پرلو. نو اول درجه درجو کې چې وی هغه د پر معمولا موږ هغه عملیات شوا واشینو ته کوو او دا علاج ورته علاج مکمل کوم چې سل فیصد دی دا په ټول دنیا کې ناممکن دی. خو مریض عمر معمولا د 15 کالو نه 10 کالو پورې 15 کالو پورې او 10 کالو پورې ورسره ودی. نو موږ په دې خاطر باندې په لومړي ډېرې مرحلو کې علاج لري او په تلونو مرحله کې ورته مریض ته پنځه تقویتي تدابیر یا سپورټیو تراپی ورکړو.
بله. کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. اوریدونکو ته نوبات ورکو ځکه چې دا اوریدونکو خپل خبرونه ده چې دوی ډیر منتظر پات نشي. ستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم.
وو غاد مرازی مهرباني کوم ځای نه خبرې کوي او د موضوع په اړه باندې څه وایي؟ کوم پوښتنه هم لري مهرباني.
پښتون دغه د ساده چې څومره مصرف راځي د معاینات لپاره زموږ پښینو غوړو
خا د سرطان ناروغي د مایناتو لګښت په اړه پوښتنه کوله
مالې چې څومره ماینات څومره لاس راځي پیسې څومره دې ته ماینات لپاره
خا تاسو کوم ځای نه خبرې کوي او خدای مکړه داسې کوم ناروغ خو بنل لري یا داسې کوم استوند خو بنل لري
هغه نن تخانمو
تخار نه خډیر مننه سلامات اوسې کور مو ودان ډاکټر صاحب فکر کوم سخت به چې وایو زکه د درملنه خو فرق کوي چې څوک په شخصي ډول درملنه کوي شخصي روغتون ته وړي هغه یو ډول لګښت لري او که په دولتي روغتون کې راځي دغه دولتي روغتون نه چې تاسو یاد کړ په کابل کې چې د تشخیص امکانات سي دغه لګښت څومره راځي ډاکټر صاحب
مدین صاحب زما ولې اجي صاحب جواب اجي صاحب ته جواب ورکم چې چاچې منه تماتل ولو ولدی صاحب خوشبختانه چې د لوړ وزدکر وزارت او د سرطانی وزارت اوس په دې حساسه کې دي ترڅو د سرطان د علاج لپاره هغه ډاکټران چې د ټریننګ کې یا تربیه کې یا د لپاره یو تخصص پروګرام شروع کړي چې دا به هم په وزارت کې ستامه کې شروع شي او هم متاثر کړي کې د دې لپاره به هغه ډاکټر صاحبان چې ښه ټرین شي او مریضانو ته خدمات د سرطان په اړه کولای شي د کابل شي دا مریض ډاکټر صاحبان به ورو پورو ټرین کړي تداز بده یافتگی اول په کابل کې توضیح کیږي داسې شفانو کې چې تو پر کې هغه نو ورستو بیا ولایت شفانو ته انتقالي ترڅو چې خدمات د مریضانو لپاره پیوړی شي او دا کار دولت ترون کړی ده امید ان شاء الله چې خپل هدف ته ورسی
خا او دا بل ضرورت چې د تشخیص د لګښتونو په اړه پوښتنه کړې و
بالکل ولدی صاحب معمولا د موږ د سرطان د مریضانو لپاره کیموتراپی یا شیمو درمانی هغه مریضان چې ډیر غریبان دي موږ د خریه بنسټون لاره مریضانو ته مفت ورکو چا ډیر قیمتي ده دوی دا او دوه هم د سرطان د مریضې عملیات چې دي پښته پر کې هغه اکثره مفت دي یعنی دا څه وخه موږ مریض ته په دولتي شفاخانه کې په زر افغاني باندې مکمل د مریض سرطان عملیات ته چې دا معمولا په ګاونډي هوادونو کې تقریبا د $10,000 نه مت ته $10,000 پر مصرف لري او په دولتي شفاخانه کې ورته په زر افغاني عملیات دي بعضی کم ته د وایي وی چې هغه د بیرون راول کې په حدود 2000 افغانۍ یا 5000 افغانۍ کې مریضان به بیرونه کټاری اخلي د تخصص د ویانې نور معمولا عملیاتونه مفت دي چې متراپی ته ډیره حدا خلک چې غریبي هغه د پر مفت ده او که څوک بازار نه راوړي هغه تقریبا 5000 نو ته $10,000 افغانۍ په حدود کې قیمت لري او همدارنګه د تشخیص لپاره موږ دلته پالیا باد روغتون کې د لپاره انډوسکوپی چې نمونه اخیستل کې هم لرو او دغه متخصصین هم لرو چې جګر نه نمونه واخلي پانکراس نه ایسګونه نمونه واخلي او همداسې عملیات لپاره هم او یو توازنه شي چې په انسان کې موږ د تمطری احساس کوو هغه د شوان ستوندې خوشبختانه د شوال لپاره پالیا باد روغتون کې یو مجهز تعمیر جوړ شوی دی چې اوس په هغه باندې داسې کار روان دي چې تجهیزات او تجهیزات ته مکمل شي او په دې راتلونکي کې د شوا د شتون هم په افغانستان کې برخمن شو
بله په دې هیله چې دغه امکانات برابر سي او دغه کوم لګښت تاسو یاد کړ ک مثلا د گاون له هوادونو سره یا د سیمه له هوادونو سره پرتل سي نه ډیر کم د زر افغاني فکر کوم یو وادي د ډاکټر فیس دی په نورو هوادونو کې چې مراجعه کوي نو اوریدونکو که تاسو چیرته خدای مکړه دغه تشويش در سره وي چې په دې ناروغي باندې اختنه یي روس به ډاکټر سم نه د نخونی خانو پاړه باندې هم وورو نو مراجعه وکړي د غروختونونو ته چې تشخیص او چک موسی ماینات موسی که خدای مکړه دغه ناروغي څوک لري کده چې په لومړی او مراحل کې تشخیص چې بیا ورسته د درملنې امکانات هم خوي ډاکټر صاحب ورسته به دغه د داخلا ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق هم سټډیو سره وصل شي لغنه به هم پښتنه کوو خو تخنیکی همکار می شارکې چې زموږ بل میلمالنې کمرغه د داخلا ناروغي متخصص محبوب الله شفیق هم سټډیو سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب شفیق ستړي مشي راځي له تاسو نه زموږ پښتنه کوم چې تاسو چون داخلا ناروغان یي عموم کې مل ناروغان سره سره کار دی د سرطان نخې نخاني سي دي کله چې سرطان دی انسان وجود ته نوزي له روغتيایي پلوې په وجود کې څه تغیرات راځي کوم عکس العملونه وجود خي او څنګه تاسو پوهیږئ چې دغه مریض ممکن سرطان وي چې بیا وروسته د تشخیص لپاره د تشخیص مرکز ته لګي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ا خپل کلمو د سټوډیو ملګرو ته راځم او ټول اوریدم ته زما سره منو احترامات جوړان دکوم انا د پټول روغ جوړ سیګي د سرطان ناروغي چې یو مهلک ناروغي نه نه پټول معنا موږ تاسو ته ویلې شو چې دا یو مهلک او وژن کې ناروغي ده دا ناروغي په کال 2000 کې تقریبا 10 میلیونه خلک د دې سرطان د وجنا مختلف سرطانونو د وجنا یعنی د وجود د مختلفو برخو د سرطانونو د وجنا لس میلیونه خلکو په 2000 کال کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. البته دا په ټول نړۍ کې او په همدې وجه ویل ویل کې سرطان یا د وجود د مختلفو سرطاني ناروغۍ د مرګ تر ټولو لوی ګڼل شوی دی په نړۍ کې. دا ګڼل کېږي سرطان دی او د نور برخو سرطانونه دي، د کولمو، د معدې او همدارنګه د عصبي سیستم. دا په ټوله کې تر ټولو لوی
ډاکټر صاحب محترم. ډاکټر صاحب شفیق ډیر مننه، سلامات شئ. چون تاسو انټرنیټ فکر کوم کمزورې د موږ تاسو سره په موبایل کې اړیکې نیسو، لطفاً د موبایل شمیره مو ځواب کړئ ځکه تاسو تصویر ولاړ دی او د افغانستان مخابراتي ستونزې متاسفانه د اندېښنې وړ دي ځکه تصویر موږ سم نه لرو. زموږ تخنیکي همکاران هڅه کوي چې تاسو سره له موبایل نه اړیکه ونیسي تر څو مو په موبایل کې غږ سم راسي. اوس مو غږ هم سم نه دی او تصویر مو هم متاسفانه چې سم نه دی. تر هغه بل ډاکټر صاحب یمال سره بحث دوام ورکړو. ډاکټر صاحب یمال، د سرطان لومړنۍ نښې نښانې څه شی دي او که انسان په وجود کې یا په بدن کې کومې نښې نښانې وګوري باید په ځان باندې شک وکړي او د فتن لاړ سي معایناتو کې خپل؟
مننه لطفي صاحب. د سرطان اول نښه مریض زموږ ته شکایت کوي چې ما اشتها له منځه لاړه شوې ده یا کم شوې ده. دوهم د وزن کموالی، یا مریض شکایت کوي چې ما کالی په ما کې زیات شوې دي، داسې ساده اصطلاح باندې کوي. دا دوه ډېرې غټې نښانې دي او د نور معمولا د هر ځای سرطان نښانې خپل علائم لري، لکه د دماغو سرطان استفراغ دی، د سترګو نظر خرابوالی دی، سردردي، د مریض سرطان د ډوډۍ سختۍ سره تېرېدل دي یا نه تېرېدل دي، او همدارنګه استفراغ دی یا کانګي دي. همداسې د کولمو سرطان لکه موږ وایو چې تندرېزي ده، همداسې قبضیت دی معمولا. نو دا د مختلفو سرطانونو د نشانې دي. همدارنګه که موږ وایو د سینې سرطان یو غوټه پیدا کېدل دي چې هغه غوټه سخته وي او باید د حرکت وړ نه وي، نو موږ داسې د هر سرطان په ځان د نښانې. خو معمولا هر سرطان چې پیشرفته مرحله کې هغه مریض اشتها له منځه ځي او همداسې وزن هم له لاسه ورکړي او مریض کم خونه، معمولا دا د غټې نښانې دي د سرطان مریضانو.
بله، او ډاکټر صاحب دغه اکثر هیوادونو کې اگر چې افغانستان کې دغه فرهنګ تر اوسه مثلا عام شوی نه دی، په کال کې یو ځل یا عمومي چې کپ ته انسان غواړي ډاکټر صاحب، هغه نور هیوادونو کې چې مثلا منظم تداوی روانوي یا مثلا ادبي می سیستم وي، دغه کلنی چې کپ کې چې د وینې معاینات دي، کله ناکله پکې د ادرار او معاینات هم وي یا نور اړین معاینات هم وي، په دغه کې هم د سرطان نښې نښانې معلوميږي او کنه د سرطان لپاره باید بیل ماینی وسی یا زنګړی ماینی وسی د سرطان د تشخیص لپاره؟
بالکل ولیدین صاحب، امدا غفق زمونږ د افغانستان په ټولنه کې او نور دنیا ټولنه کې چې پرمختللې ټولنه ده، امدا غفق د چدال تا سکرینینګ کې د معمولا هر عمر مریضان معلومه چې کوم عمر سرطان په کوم عمر کې پیدا کیږي او همدا سې سکرینینګ هم شروع کیږي. نو دي معمولا په اول یا دوه مرحله کې تثبیتيږي او امدا سکرینینګ یا میډیکل چیک اپ ورته وایي یا متاثر روغتیايي صحیح معاینات ورته وایي په عامه اصطلاح کې. دغه معایناتو په نتیجه کې دغه د سرطان تشخیص هم کیږي چې خوشبختانه هغه په اوله مراحلو کې او مریض اکثره تر زیات عمر پورې یا ټول عمر ژوندی، لکه تاسو چې ویلې چې 40 اوس تشخیص شوی، دا هم په میډیکل چیک اپ یا صحیح معاینه کې تشخیص شوی. دا کوم خاص علائم نه لرل، هغه کې تشخیص شوی چې ممکن چې دا سرطان ولري او دغه سرطان په فیس کوم په لومړنیو مرحلو کې دی. کوم دغه رواج موږ په افغانستان کې شروع کو، چونې موږ خل غریب ټولنه ده او دولت هم غریب دی، مخکې دولتونه هم مشکلات لرل. که دغه رواج موږ شروع کو، معمولا موږ کوم مریضان چې موږ ته راځي دغه چیک اپ موږ معمولا مریضان ته دوی د کونسلینګ یا د هغه په اعتبار کې اخیستل نه وسه دا چیک اپ کوو. معمولا بعضې سره بعضې مریضان موږ داسې هم دي چې په صحیح معاینه کې دوی تشخیص شوي دي چې دا سرطان دی، نو دغه عامه باید دا رواج دلته په افغانستان کې هم عام شي.
بله، وو په همدې لاره ډاکټر صاحب تاسو دغه د عمر موضوع ته اشاره وکړه، ما ته هم د پښتنه ذهن تراغله چې په افغانستان کې یا په ټوله نړۍ کې معمولا د کوم عمر لرونکو کسان ډیر د سرطان له خطر سره مخامخ کیږي؟ ځکه موږ تاسو ګورو چې متاسفانه په ماشومان کې هم دغه پیښسته، په زنانو کې هم سته او په ماشومان کې، په ځوانانو کې. په افغانستان کې تر ډیره د کوم عمر لرونکو کسان سره مخامخ کیږي؟
او په افغانستان کې معمولا د خلکو عمر کم دی، نور نه د خلکو د عمر په حساب. معمولا خلک کسان چې د 500 کلنې عمر مرجعتي دی، باید میډیکل چیک اپ یا صحیح معاینات وکړي، کال کې یو ځل وکړي بهتره ده.
او کال کې نه دوه کالو کې باید یو ځل وکی. معمولا خلک چې د 50 کالو عمر دتیږي د سرطان خطر په افغانستان کې عامه کومنه کې زیات دی، او نور د عمر کوم سرطانونه یا ماشومتوب کې یا ځمانو کې هغه د دوی په جینټیک او یا ایتی خواص پورې لري. کوم سرطانونه د ماشومانو کې پیدا کیږي د غټانو کې نه پیدا کیږي.
بله او ډاکټر صاحب، دغه سرطانونه تاسو چې مخکې درجه بندي کړل، دغه د خزینه او د سینې سرطان یا د سدی سرطان یا د تی سرطان هم ډیر عام دی په افغانستان کې، ډیر خلک ترې کړیږي، ډیر مایند ترې کړیږي، حتی د ځینو درملنه هم شوې ده له نیکه مرغه. خو ستونزه دا ده چې لکه څنګه چې تاسو هم مخکې اشاره وکړه چې اکثره ناروغان یا د اقتصادي ستونزو له کبله یا هم د نورو ټولنیزو ستونزو او کلتورونو له کبله دغه چیکاپ ته په کال کې یو ځل زړه نه کوي، هغه مایند چې مثلا ماشوم راوړي، ماشوم ته بیا شیدې ورکوي، دوی هڅه هم ډاکټر ته مراجعه کوي. څومره بخوي چې دوی دغه کسان یا دغه مایند چې دغه سینې د سرطان له خطر سره مخامخ دي، دوی خپل مایناتو کې ځکه دوی هڅه هم هغه خزینه ډاکټرانو ته ورزینو خانه ده چې دوی هم په هر شپږ میاشتو کې یا کم تر کم په یو کال کې یو ځل خپل مایناتو کې، ځکه دغه د سدی د سرطان پی کی هم متاسفانه چیز زیات دي.
مولدین صاحب، خوشبختانه هغه ځانګړې چې ماشومان ته شیدې ورکوي او د ډېر وخت لپاره شیدې ورکوي، په دې کې د سرطان یا د سدی د سرطان پیدا کېدلو خطر کم دی خوشبختانه. او معمولا هغه ځانګړې چې عمر یې 40 کال کې دي، په دې کې د سرطان سدی د سرطان خطر زیات دي، نو دغه ځانګړې باید په کال کې یو ځل موږ ورته ماموګرافي وایي یا ساده د سینې اکسرا ده. دا کول کې معمولا په کابل کې وسټه او همداسې د سینې د الټراساوند یا تلویزیوني معاینه کول چې ډېره ګټوره ده. معمولا د 40 کلنۍ نه وروسته سینې د تلویزیوني معاینه هم اثر نه ده، خو کول کله چې ښه خبره ده که چیرته ماموګرافي نه وي، نو دغه د سینې سرطان په اوله مرحله کې تشخیصوي، او که چیرته سینې سرطان په اوله مرحله کې تشخیص شي نو معمولا اته نه کیسه د مریضان یا پنځنه هیمه کیسه د مریضان ټول مرج باندې، نو اله دوه کی چې دا ریواج مو خپل کړونه کې عملي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه د سرطان د سی دی یا د تی دی سرطان عوامل څه کې د لشي اکثره باسونه داسي وای کی چیرته مور مثلا ماشوم ته شیدې ورنه کی مثلا له نور شیدو نه استفاده وکي د ماشوم لپاره دای هم یو عامل دی، حتما په دې برخه کې سیړنې شوې دي. د سی دی د سرطان اساسي لاملونه څه دي؟
مننه لګین سر سینې سرطان مامن لولینا یو وعده عامل چې متفقات کې د شیدو نه ورکول ماشومان ته، او هغه ځنانه چې کم ماشومان زیږوي یا دنیا ته راوړي په دې کې هم خطر زیات دی، او هغه ځنانه چې په لوړ عمر کې ودونه کوي په دې کې هم خطر زیات دی، او هغه ځنانه چې وزن زیات وي یا نسوار یا سیګریټ څکوي، او هغه ځنانه چې جینټیکي فکټورونه ولري یا مور نیا یا خوند په سرطان هغه سرطانونه تقریبا په دې کې هم خطر زیات دی. معمولا دا عمومي فکټورونه دي، عمومي خطرات دي، دا سه نور فکټورونه علاقه غذایی رژیم دي، دا هم رول پکې لري، شواب هم رول لري، او دا فکټورونه پکې هم بوللې.
بله مننه ډاکټر صاحب، اکثره دغه ناروغي چې دي تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې سرطان هم یا له محیط اخیستل کیږي، یا دا چې کورنۍ تاریخچه به یو کس ولري، پلار نیکوي مثلا په دغه ناروغي باندې خدای مکړه وفات شوی وي، نو دغه عوامل ته په کتو راځي لکه په دې ډاکټر صاحب عملی خبري وکړي چې دغه سرطان څه ډول وجود ته داخليږي، لمخ کنه دغه په وجود کې دغه ناروغي موجوده وي او کنه، کله محیط نه خسل کیږي خو بل شک چې وجود ته داخليږي، هغه وایرسونه یا هغه میکروبونه چې له محیط نه خسل کیږي هغه د خلې لارې نه مثلا یا د وینې د انتقال لارې نه د انسان وجود ته داخليږي. د سرطان انتقال د یو انسان بل انسان ته څه ډول دی، او کله چې د سرطان ناروغي په وجود کې ځای نیسی یا ځای په ځای کیږي، تر ډیره د وجود په کوم اعضاو باندې یا په کوم عضلو باندې د انسان برید کوي، او تر ټولو خطرناک برید په کوم ځای دی؟ د ځیګر، د قلب، یا مثلا د وینې؟ و ډاکټر صاحب تاسو زما غاغوري فکر کوم یو څه تخنیکی ستونزه ده، که هلته زما همکاران چې په تخنیک خونه کې چیرته اضافه کمره لګولې خې د چا غبرته سکرین ته پورته کی چې ډاکټر صاحب زما غاغوري. ډاکټر صاحب زما غاغوري تاسو خا فکر کوم ډاکټر صاحب سره زمو گاڑی کا استا خو زما غاغناوري په حال تخنیکی ستونزه ده، ډاکټر صاحب سره بل سره برتاړي کوي نسو. اوریدونکو استاسو واردی یو اوریدونکو ته نوبات ورکو چې اړیکې نیول د ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. فرمان صاحب ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خراغلی، تاسو د سرطان د موضوع په اړه باندې څه وایئ او کومه پوښتنه هم لرئ؟ مهرباني.
مهرباني پوښتنه خو لرو. تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه
تاسو ته. مننه، مهرباني وکړئ فرمان صاحب.
کله خو موږ د سرطان مریضۍ دلته ډاکټران موږ د هلمند کوپت ډېر دلته په تکلیف ډاکټران سمه تداوی نه کوي. دا موږ سره دی یو دغه وکړي ډاکټران راوستي اندوا سره یو کومک دی وکړي.
او تاسو د هلمند کوم ځای نه خبرې کوي؟ داسې ښکاري چې تاسو سره په دې مجلس کې اوس نور کسان هم ناس دي. مخکې بل ورور هم له هلمند اړیکه نیولې و، همدا شکایت درلود چې دلته تاسو ډاکټر صاحبان نه لري. هلمند کومې ولسوالۍ نه مشخصا خبرې کوي؟
دا هلمند د باباجی ولسوالۍ.
که باباجی کې کلینیک خوسته کلینیک کې ډاکټر صاحبان نسته؟
کلینیکونه نسته، خو هغه د خبره د ډاکټر صاحبان سم کوشش نه کوي. هغه د خپل متورقې چې وقار او غریب ورته راځي، هغه په کیسه کې لاندې د خپل متورقې چې یو څو پیسې لري او څو مدار یې غره راځي، هغه ته چرمانو ته طالبان دا شی وسره چې د نور سره یو پیکټ ټولې دا څنګه لای رخصت.
خا په خوا څنګه و باباجی کې په خوا د غدتیر جمهوریت نظام پر مهال دلته څنګه کلینیک ډاکټر صاحبانو د طالبانو لپاره تاکسر کم څول او کنه الاوله استونزه جدي و؟
دا په خوا د سمور د تیر نظام حکومت کې ډیر برابر و، څنګه نه کو ورته برابر د وګړو په لوست دی چې تعالی چې طالبان ترته دا غولیا کې د وګړو سره په کومه نو سره د نور په
دلته خو په د هلمند کې په کلیو بانډو کې کلیوالي حساب د قومي مشران دي. تاسو مراجعه نه ده کړې د طالبانو محلي چارواکو ته په ولایت کې په لشکرګاه کې نه ورغلي چې څه لامل دی؟ ځکه مخکې بل اوریدونکي هم هلمند نه اړیکه نیولې وه، ورته شکایت درلوده ویلې چې دلته هلمند ته توجه نه کیږي، خصوصا موسی کلا او بعضې نورو ولسوالیو ته. دغه باباجي هم چې تاسو یاده کړه، فکر کوم مهمه ولسوالۍ دا ډېر نفوس پکې اوسي.
هو مهمه ولسوالۍ، خو دا زموږ د وخت نه اوري. هغه د خلکو د الاز بجا ځغ نه اوري.
خا دلته فکر کوم تاسو سره نور کسان هم شته که څوک علاقه مند وي چې خبرې وکړي، کولی سي ټلیفون ورته ورکړي، لوغو سره به هم خبرې وکړو. موږ دغه خبرونه هم دی لپاره جوړه کړې چې دغه کلیوالي سیمو ته چې مثلا باباجی ده یا مثلا نور لري پرتی ولسوالۍ دي، خلک ډاکټر صاحبانو ته لاسرسی نه لري. موږ دغه سلام مشورې اخلو له ډاکټر صاحبانو نه چې حداقل یو چا سره دا مرسته وکړو چې خدای مکړه کومه ناروغي لري، دا لار ورته ښیو چې څه وکړي، ولایت ته مراجعه وکړي، ولسوالۍ ته لاړ سي او کنه مرکز کابل ته لاړ سي. نو که تاسو غواړئ چې نور کسان هم خبرې وکړي، مهرباني کنه تاسو سره به مخکه وکړو. ستونزه مو واورېدل، کور مو ودان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام. ستړي مشي مهرباني، دغه د هلمند ستونزه ماده لپاره لګزره د پام وړ وبلل چې مخکې وبل وريدونکې هم اړیکه نیولې و، ورته شکایت درلود. په هلمند کې موږ تنن سباله وچکالی نه هم ډیر شکایتونه راځي، چالت وچکالی هم خلک ډیر زیانمن کړي. تاسو په مجموع کې باباجی کې کلینیک وضعیت څه ډول دی؟ ولې ډاکټر صاحبان نسته؟ اول تاسو لشکرګانه پښتنه نه کړې، له ولایت مقام نه چې تاسو ډاکټر صاحبان درولېږي؟
والله خدای خبره ده محترمه، په خدای چې د امر خپل مریضا وارولو ک د نانوي ک کوشنیان وی چار شي وارولو، نو هغه د 14 کیچو په شمو موټر کې ورسی، یو ش په سیلری مثال یو پاکه جامه اغوستي، یو ش جامه اغوستي، او موږ غریبانو د څوک چې ورسی وای ولارسي د واخلاص سوي د شنبه په ورځ راسي، یک شنبه په ورځ راسي، بیا چې ورسو وای دا تر نه درغله بل او ته وای راسي. او دا شي دی بل خو د دې د پلی مشرانو ته مې ویل چې هغه ته چې وای هغه موږ بلاست مرکز ته دغه خبر د مرکز سره شریک کو، بیا چې راسي بیا موږ به خیر دواوی براسي، هغه چې دواوی راسي ورور بیا دا غشي چا پی سی او موږ یو شمو چر لري ورور هغه ته پټوانه پټوانه ورکی، مګر موږ چې ورسو بلال ته رقم سپینی ګولی دا غیوی او پایکټ ګولی راکې، نو موږ ولا بیا موچ کلی سی ام ورور دلته کاروبار نسته چې کاروبار کوم پی سی کم سیم غریبی سی ام دواوی په کلین کو کې نه راکې، نو موږ بار څه وکړو؟
بله، بس کو په دې لچ دغه استونز مو چې یاد کړی او دغه کوم سپارښتنه مو چې وکړه، دا د مسول چارواکو تر غوګونو ورسیدلی او د هل لار چاره ورته ولټوي کور ودان دغه د موږ مغاک خپور ک حتمان به دغه غاک د مسولانو تر غوګ ورسیږي کور ودان سلامت او صحیح خیر وسی. اوریدونکو د سرطان ناروغي په اړه باندې خبري کول بعد مرغه چې لدوالو ډاکټر صاحبانو سره مو اړیکی پرې شوې دي او موږ نه توانیدل چې ډاکټر صاحبانو سره اړیکه ونیسو. د جراحي ډاکټر د سرطاني ناروغي او د جراحي ډاکټر محمد امین یمال او د غراز داخله ناروغي او متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق خل نه کمرغه چې ډاکټر سفرید الله عمری استودیو ته وصل شوی دی. عمری صاحب مننه همیشه تکلیف غالي تکلیف وبخي. تاسو سره مو دا بحث کو چې داخله په لوا تاسو داخله ناروغانو سره سره کار ده کومې نه خنخانی د انسان په وجود کې د ناروغ په وجود کې تاسو ګوري بیا راجې کوي د سرطان د تشخیص مرکز ته زکه تاسو باتمن داس ناروغان سره سره کار وکړي هغه علائم لري چې ممکن سرطانی ناروغي ولري.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب لودین صاحب بیا هم نیکل سلامونه تاسو ته تخنیکی او تخنیکی همکارانو او ډیرو معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم راو شو دیتا چې هغه سرطان خو یعنی د سل ډولونو څخه په دې خبرې شوې زیات ډولونه لري لیکن موږ ته چې اکثره کسان لري لودین صاحب هغه د دیگر سرطان لري یعنی د ویروس په بیس کې هغه د دیگر په سرطان باندې اخته شوی وي او دغه کسان بیا دغه نښې نښانې عموما هر هغه غړی چې په سرطان باندې اخته وي هغې ته فرق کوي خو په عموما کې ناروغ اول تالنډي نه شکایت کوي نفس تنګي نه لري دوهم ضعیفه وي دریم خپل وزن بایللی وي در څلورم دی ټوخیږي او پنځم هم دی د اندک پروتینو سره یعنې د غوړې غذا یا د غوښې سره د جذبدي استفراقات پیدا کیږي. په عموما کې دغه نښې نښانې هغه ناروغان چې د ځیګر په سرطان یا د ځیګر په تومور باندې یا د ځیګر په کنسر باندې اخته وي دغه نښې نښانې لري چې بیا ورځ له دې څخه لودین صاحب موږ چې کله مشکوک کیږو یعنی هغه لازمه معاینات ورته ترسره کوو چې کله هغه ورته ترسره شول بیا هغه د انکولوژي ځانګړی ګوښی وارډ چې ده په کابل کې یا هغه د سرطانو بخش ته هغه معرفي کیږي ورسته هغه درملنه شروع کیږي.
بله. او ډاکټر صاحب تاسو کوم وخت مشکوک کیږئ یو ناروغ باندې چې بیا دغه مرکز ته راجع کوئ؟
هغه وخت چې یو ناروغ زموږه د یعنی یو تور جړای لري یعنی ټول د تور جړی ناروغان داسې نه کیږي لودین صاحب هغه خویندې وروڼه چې زموږ غږ د آزادۍ راډیو څخه اوري دا په دې مفهوم ده چې ټول د دیگر په د جړی ناروغان په د دیگر سرطان ورته پیدا کیږي یعنی بل خصوص د هغه د هپاتایټس بی په عوامو سره تور جړی یا هپاتایټس سی او سپین جړی ناروغان چې په کلونو لپاره د شل کلونو څخه ډیر دی نو خبره وي د خپل ناروغۍ څخه موږ ته مراجعه کوي دغه ناروغانو سره اول دی وزن بایللی وي دوهم سالنډي لري دریم استفراقات لري او همدارنګه د بیشتایی څخه شکایت کوي د زړه بدوالي استفراقات څخه شکایت کوي دغه نښې نښانې په بیس کې موږ به دوی ته پرمختللي معاینات ورکوو که چیرې موږ مثلا په یوه عادي تلویزیوني معاینه په عوام اصطلاح چې ورته وایو یا الټراساوند باندې مشکوک کیږو وروسته دې څخه دی ام آر آی سی ټي سکان بیا وروسته له دې څخه چې دی کنفرم شل یعنی تشخیص نهایی شولا دی هغه مختص مرجع ته استو او هغلته هم کومک ورسره کیږي جناب لودین صاحب.
ښه مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان یو مهم بحث دا هم دی ډاکټر صاحب چې د سرطان د ناروغانو پالنه څنګه وسی ځکه هغه ناروغان چې په ځان باندې خبر وي چې دوی سرطان سوي دي له ذهني پلوه هم دوی په خو وضعیت کې نه وي که یو کس په کورنۍ کې د سرطان ناروغ ولري پالنه څنګه پالنه وکي څنګه له هغه سره راشدار شو کی ځکه اغه باندې بخامه خدا فشار وی چې دغه دیما د ژوند خدای مکړه ورستی میاشتي یا ورستی کلونه دي نو د خلکو برخورد هم ډیر د پام وړ دی کولی سي لغه ته روحیا ورکی چې روحي پلوه او رواني پلوه هم هغه ښه احساس ولري. څه ډول وو پالو د سرطان ناروغ ډاکټر صاحب؟
اول دا چې لودین صاحب باید مو کوشش وکړو چې د هغه ناروغ روح روان وړ وساتو یعنی په دې مفهوم باندې هغې ته هغه توهین‌آمیزه لعن‌آمیزه کلمه استفاده نشي که په بار بار باندې دوی ته وویل شي چې ته سرطان یې ته به مرې دی خپل مورال له لاسه ورکوي او په دې داسې ناروغیو کې لکه سرطان په شان باندې یا نورو مزمن ناروغیو باندې دغه ناروغان چې کله مورال له لاسه ورکړي بیا ډیر زر خدونه خاصه خو ژوند
ډاکټر صاحب محترم ډیرو بخی کې تاسو لږ زر خپل ځای بدل کړئ ل غاک سره مو لږ زر یو بل غاک مل کړئ
شو
او غاک مو سم دی ډاکټر صاحب مهرباني ادامه ورکړئ
اول دغه ناروغانو ته پاده سویل شي چې روح روان لوړ وساتل شي یعنی هغې ته توهینامیز لنامیز کلمات استفاده نه شي چې ته سرطان لرې خدا نخواسته ته به مرې او موږ به پاتې کېږو نه هغې ته د عقیدې په لحاظ باندې ایمانی په لحاظ باندې لودین صاحب داسې خبرې وشي چې دغه سرطانی ناروغۍ هم الله پاک در باندې مقرره کړې ده او مرګ او ژوند په سرطان پورې تړاو نه لري دا 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 یو ناروغي د سر انشاءالله په وتا شفا درکې دوه هم دای بوت کوشش کی چې په کور کې په یوادی خونه کې کینې نه ول شي د ناروغ د ناروغان ته وایي چې ته کوشش کا چې خلکو سره په تماس کې وي او همدارنګه کوم وړ مسؤلیت لري په هغه کې به خپل مشغول اوسي یعنی مصروف اوسي تر څو پورې دا ناروغ روح روان مو په بل خاطی ریام چې دا ناروغو رژیم غذایی یعنی په پوره توګه باید میوه پکې وي سبزیجات و ترکاری باب او همدارنګه د غوښې څخه باید سپک کافي اندازه نظر هغه د غړې دغو غړې سرطانو ته فرق یې ده باید ورته توصیه شي چې کوم ناروغ کوم شکایت ورسره پیدا نه کړي او همدارنګه کوم بل اختلاط ورسره ور نه کړي داسې رژیم ورته توصیه شي او په هغه صورت کې که چیرې دی کولی شي عدد خواه سپورت یا اکسرسایز ورته توصیه شي چې دا به کوي هیڅ ستونزه نشته خدا نخواسته ته د ژوند د منځه نه ځي او لودین صاحب موږ داسې پیښې لیدلې دي چې ناروغان د سرطانلهارو سره به سر دي یعنې هغه پایواز دا غوښتنه کړې چې دا باید ته باید ډاکټر صاحب پایپونه ځینې وکاږې نو موږ یې الله پاک ته سپارو در حال کې چې ناروغ مو په دواب تلیږلی هغه پایواز بخښنه غواړم پایواز موټر وایل د منځه تللی لیکن هغه سرطانی ناروغ چې په کوما کې و هغه بیرته د کوما څخه راوتلی او په خپلو کور شوی نو بنا په دې اساس باندې همیشه باید د مورال باید لوړ وساتو رژیم غذایی ښه وي اکسرسایز توصیه کړو انشاءالله زه مطمئن یم چې د ژوند به هم په حساب باندې هغه اوږدمهاله کیږي یعنی او د دې تر څنګ به دا روح روان به هم آرامی
و کور ودان ډاکټر صاحب د خبرونه هم لګي شیبه پاتې دي بحث ورورو سره رانغاړو یو بحث ډیر مهم دی چې هغه د هر صحیح بحث په پای کې خده چې مطرحه ډاکټر صاحب څه وکړو چې مجموع کې ځان له سرطان وژغورو خصوصا هغه سرطانونه ډاکټر صاحب چې له محیط نه اخیستل کیږي یا هم مثلا د خوانیاتو نه اخیستل کیږي په مجموع کې څه سپارښتنه کوي زموږ اوریدونکو ته ترڅو دوی د ژوند په اوږدو کې په سرطان اخته نه سي یا هم د سرطان پیښې په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې راکم شي
لودین صاحب اول با ډیر کوشش وکړو چې واکسین ترناوي وګو دا موږ روغتیا وزارت چې هر واکسین موږ ترخه یې دا هغه تطبیق چې په دې کې یو د هپاتایټس بی واکسین هم شامل لږه هغه ناروغان هم دې کېدای شي خدای نه خواسته یو بابړې سرطان ورکی دیګر دوه هم هغه دوه خانيات چې موږ استفاده کوو هغه نو مینه خلما کچلم بی که قیلون وی که سیگریټ وی پام سال اومیدې دخانیات هغه باید مکمل توګه پریږدو که په بهر کې وو د چیر د الکول څخه استفاده کوو هغه با تر خپل که وزن مو ډیر وی چاق وو هغه وزن باید را کم اکسرسایز باید حتما د ځان سره دا هوډ او دا تصمیم باید ولرو چې اکسرسایز باید وک او پیندم دا چې کچیر په خدا نه خواسته په زموږ په یو غړی په یو بدن په یو ځای کې په موږ په طبي سلو لمفادنوپاتي ورته وایو که یو پړسوب رامنځته کیږي هغه باید با بېزه ونه ګڼو حتماً باید نږدې روغتیایي مرکز یا د متخصص ډاکټر سره باید په اړیکو کې اوسو تر څو پورې چې زموږ تشخیص هم شي او هغه پوینټونه یا هغه ټک مو چې مراد کړی وي د سرطان د خطرناکه او وژونکې ناروغۍ څخه هم په امن باندې پاتې شو
بله او وروسته څو ثانیو کې ډاکټر صاحب کلان د خوراکي مواد باندې هم تم شي داس خوراکي مواد شته ډاکټر صاحب چې موږ تاسو استفاده کوو او استفاده ډیره خنوي او د سرطان لامل کیږي او کنه خوراکي مواد کې کوم ستونزه نسته هر ډول خوراکي مواد کولای شي استفاده سي
بله جناب لوزین صاحب کومه اکثر په همیشه د پروتین مواد څخه استفاده وکړو دا هم زموږ وضعیت ته زیان نه یا کومه د شغل همیشه په داسې کار وکړو چې هغه د شاو سره مخامخ وو فرض مثال مثلا د کریپ او شوبه کی اغل ته اغه چپان سر چپان نه مراد کو همیشه دو شو تر مخمو خود هم کیدل شي بل خصوص پروتینی خوړه او هغه کمیشه تو غمګدی یو رژیم غذایی څخه هغه کنسرووی دغه ته استفاده کو دا هم خطرناک مخه تمامیږي بل په دې اساس باندې موږ باید یو متنوع رژیم غذایی
بله
یعنی که ساو غرمه باندې صبح
خورو
کوشش وکړو چې یو سپک شو خورو چې موږ پیدا باندې هم فشار نه رژیم غذایی
مو ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم سلامات او سیکور ودان اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدل ته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل میلمنو د کابل طبي پانتون له استاد محمد امین یمال د داخله ناروغي او متخصص محبوب الله شفیق او د داخله ناروغي او بل متخصص فرید الله عمری صاحب څخه ډیره ډیره مننه ل تاسو هم مننه چې د خبرونه ته مو اړیکه ونیوله او ل خپل پښتنې مطرح